نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. زه عصمت څاروان يم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده خندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د خندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ دي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړی مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبې هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حمله کې د وو ماشومانو په ګډون لشتل شه 28 تنه وژل شوې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري آژانس ته خبر لمخې له وړمش په تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصيرات کې د کډوالو په کم کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوی چې د ځایی کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوی پریکړه کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويش کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمي وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاو. د هیئت تحریر شام ډلې په مشري افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د طبي زده کړو بندیز د ښځو لپاره مرګونی گزار وبلل شو. د چمن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
که چیرې زموږ مطالبه نسوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلیه ګڼو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجالې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایي د طالبانو وروستی حکم چې په طبي انستیتیوتونو کې د ښځو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیایي څارنې پر نظام یو ویجاړونکی ګزار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو او نجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د نجونو او ښځو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته ښځو او نجونو په کې زده کړې کولای سوای. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د ښځو او نجونو روغتیایي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. هغه زیاته کړه چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه مري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم په طبي انستیتیوتونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
حاکمو چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې ښځینه زده کوونکي به په طبي انستیتیوتونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینهوو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انستیتیوتونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوتونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونۍ غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې سږ کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستاني چارواکو ورسره خپل کړي ژمني چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپل خولې وګنډي. هغوی ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې.
بله ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډونه درکوم یا لیست راوي موږ سره په خپل وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې موږ مطالبه نسوال موږ بیا ورځو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو. موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلیه مخ ته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه وروره موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو. موږ مجبور یو. موږ روزګار غواړو شین شمې رال په موږ بچام پسې دي څوک د کرایو په سراوي کې پراته دي وروره موږ څوک شین شمې را باندې رالي بچانه غواړي سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ سره روزګار ایله
زموږ هم ازوره ګرده اوس وروره ناستې وایي موږ خولې ګنډو موږ د سخت اکشن اخو وروره موږ مجبور یو. موږ بل لار نه کولای زموږ هغه روزګار دي خامخا موږ سره وروره روزګار کوي نو وروره موږ د سبا پورې کمر کوو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخته خولې د زموږ مزورم موږ ګنډو خو د کښېنو درا ساته بیا نه ولاړ یو زموږ کار مطالبه زموږ لارې نه راغلي.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمي کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرېد. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسېدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پر لت پیل کړی چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتی دي. پر لت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاص شي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزې او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
یو ایرانی چارواکی ویلي چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال دیوال دی چې د پولی په اوږدو کې د خوندي تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پولی په اوږدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوي، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به یې چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لاره نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښې د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران په وروستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوری نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې وه چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنیو او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11 د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کېږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
کمپ یونان نه بعد فول نه بعد
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کېږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
دغو کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان. موږ خفه کېږو، ناروغه کېږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو او پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 15 کلونو کې خپل لوړ حد ته رسېدلی. چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 1500 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلی بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونو هیله لري چې سوریه به د ټوریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپل ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي، عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسي. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټي وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو، د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشمې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده، هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه د مشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نوو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسول خان محمد ځواک وایي دا کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرامه کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
نن میدان وردګو ولایت په مرکز کې د وطني غوړې او کنجړې تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیونو افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 3 ساعتونو کې د یو ټن غوړې او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړې د تولید ظرفیت لري او 15 نفره هوادوال ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړې وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونې فعالیت کړي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ خو مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړو چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي کارګرو ته. نو مسؤلینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
له دې ور هاخوا دوه ورځې وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یوه بله د بسکوټو کارخونه هم پاله سوه. د دې کارخونې مسؤول محمد زاده وایي
وله زمونږ وایي وزنی هدف هم همدغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو او تر څو د خپل وطن د 4-15 کارګر سره مونږ سره په کار کې اوسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لږ روش ورکړو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر سره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره سوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کوله ډیر خوشاله سو چې دا کار برابر شوی دی. نو نه به ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي پېښ شو، بس ټول ځوانان په کار باندې لګې شي، بس خپل کار دا و
کسب خو مې دا 2 کاله کېږي چې زده کړې مې دي او دلته اوس په لاله درې چلو ورځ کې کار کوي. دلته دې دلته اوس دستګاه راولده، مخکې هلته و سره کینه وکړي، هلته هم کار کوو، اوس هم دلته راولده. ډېر خوشحاله چې کاروبار نو نو همدې کې کار کوو، بس سات هم کې تیر دی کار مار همدې کې کوو.
والله ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. له نورو پانګوالو مو هیله دا ده چې بهر کې چې اوسېږي راشي خپل هیواد ته، هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال کار زمینه برابره شي.
ځوانانو همدا هغه دسې کومه انرژي لري هغه به چې خپل وطن کې استعمال کې نه پردي هیوادو ته لاړ شي، هلته مزدوري وکړي او هلته خارو کې هغه هیوادو ته کار کړي، هیوادو ته بس دې دلته خپل انرژي خپل سرمایه دلته بس.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په میدان وردګو ولایت کې د قلمونو او میکرونیو د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی و چې د سیمه ییزو اړتیاو د پوره کولو تر څنګ ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې. یا دې فابریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ته اړتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن شخص بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوي په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزي غرنګه کې د اسرائیل په تازه هوایي حمله کې د وو ماشومانو په ګډون لښته 28 تنه وژل شوې دي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای په هرات کې لوي چاړونکو زلزلو یو کال وروسته زرګونه خلک لا هم د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره لګنو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا سازمان زیاتوي چې اتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلې وای د ژمي پر رسیدو سره د سرپناه نشټون ته سخت اندېښمن دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 15 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3 سلنه خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. IOM وایي که څه هم ډېرې کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، که نه نو هېڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی عیدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امی یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
یا کل تیر شو کم کورونه چه مونگ تا جور شوی و فرش نلری، دننه جور ندی، وضعیت خراب ده، برق نلری، دولت هیچ کمک نده کرده، نه سولرون واخستل نه بلز، اتمیشت که گمرسته نده شوی، دی کلی که 250 کورنه جوان کوی، زر کس نفوس بکیده، WFT 15 اویا کارتونه ورکل، دا کارتونه مونگ پچاو ویشو، اویا کس ایواز فلج او کنده لرو، جمعه هم را ورسیده دو کلی طول خلق خیرم پاتی
مردم همه که به این خونی که دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
ده هرات ولایت بل اوسیدون که منصور هم ازادی رادیو تا وویل
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل ایاشه باته و لباس از اونا حل نشده. اما
ده یو کال په تیریدو سره ده هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیر ستونزې لري. ده سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په دیرشمه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر په یو راپور کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي و چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوې کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم ویلي و چې د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره لا هم ډیری کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. یادونه ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ویلي و چې په هرات کې یې زلزله ځپلو ته د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 288 جوړ شوي کورونه سپارلي، خو یو شمیر زلزله ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ډیر شمیر کورنۍ سرپناوې نه لري او د هوا په سړېدو به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. مخکې افغان سوداګر میرویس عزیزی او سندرغاړي فرهاد دریا هم ویلي و چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلو ته یې سرپناوې جوړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د ښځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تېره اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی 2 کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته وایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې 2 کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د تاسو راډیو محترمو اورېدونکو ته. دا بنده کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدارقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دنګ خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه دي. تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مګر اوس خو بالکل چې دوی بند کړی دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا فاطمه زړې دي، تقاعد دي، اکثر فارشته وتي. ما یې دو هغه ځای ناستې وو چونکي دا په دې معنا ده لکه چې ونه اوباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پودشته شو، خلاص نو خراب څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضې دي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده که لږ یو خپله ښځه په یو زېږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، ملاته به وړي، دمه یې بل څه پې کوي. خبر دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بلې، که راسو دې ته چې له یوې خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نورې بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کېږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خولې پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا وزکی کی ڈوڑی دن آخلی ڈوڑی کو لڑے کار دن آخلی تعلیم حق به راخلي خو دا خپل منفي اثرات لري صحت ختمیږي او هغه د شخصي په حساب کښې مصونیت ولري او امنیت ولري په ژوند کښې هغه هم مثلا ختمیږي. یو سړی چې مریض وي نارمل نه وي د هغه په کاټول نه هر څه ارامه وي هغې ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کښې امنیت راغوستی زه خو بالکل ورسره په دې یعنې توافق نه لرم او نه په موافقه ورسره کوم. زه خو چې افغانستان کښې بې امنیتي وه خو تا جنګ کولو افغانستان کښې بې امنیتي وه خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښارونو منځ کښې خلک ویشتل کېږي ته په دې پوه شي چې بس مونږ ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کښې را ځي یو سړی سر تفنچه ږدي تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه نو دا څه رقم امنیت ته زه خو دې امنیت ته بالکل زه حیرانه په دې یم. نو مونږ ولیدو چې افغانستان ښځې ګوره اوله کښې د تعلیم د حق نه محرومې کړې بیا د کار د حق نه محرومې کړې ښځې چې مثلا تلې په دولتي ادارو کښې کار کولو په غیر دولتي ادارو کښې کار کولو خپلو بچو ته یې نهخه پیدا کوله یوه ماړی حلاله د ځي پیدا کوله د هغې نه اخلاص کړې. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کښې همدا اوس څومره خلک فخر کښې ژوند کوي یعنې خلک غرمې ډوډۍ خوري پېګا ته ډوډۍ نه لري او دوی دا خبرې هم د دوی مشرانو وکړل چې مونږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو که نه دا کار نشو کولی. ته د دې دعوه کړې چې دا حکومت دی او من حیث دې حکومت ته دې ذمهوردار چې باید خلک ډوډۍ ولري خلک کار ولري خلک تعلیم حق ولري مګر هره ورځ یوه د بلې ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي ښځې د پارک ته تګ نه محرومې شي چې پارک ته نه ځي ښه هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغو باید وګرځېږي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې د سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کښې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به یو بل مریض وي ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته دا څنګه ځي ننګرهار نه را ځي کابل ته یا خندار نه را ځي کابل ته دا به څنګه را ځي دا مړه کېږي دا باید ډاکتر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د اخره کښې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه د ساتر دی باید د ښځو غږ باید وادو اوس مونږ ولیدل مطبوعات کښې څومره ښځو پار کوو دا وله چې مکونه پرې پټ کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنې څومره ښځې م هلته ګوره بېکاره کړې نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي د رمضمانه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. مونږ ولیدل راژیاګانې ګوره ښځو پکې کار کولو ځان ته حلال نفقه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي راجګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کښې نه وو تاسو ګوره هغه په کورو کړلې یعنې د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې روغ فکر کوي چې شی وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز په دوو لګوي او هغه د ژوند د ټولو مظاهر دا کړي دي بې برخې کړي.
بلې خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کښې څوک له دې سره همکاري نه کوي څه نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکښې شته کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کښې اوله کښې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار باید په دې خاني کښې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار کښې ډېر تعلیم یافته وي روشن فکره وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خاني کښې چې بس مونږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یې هم ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چېرته اوسېږي و چې لس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره ښه سترګه ورته نه ګوري او سر تګ اتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان دې په کور وکړه یا لورګان دې په کور کښې نه تشویفی دی تا چې باید مخکې هغه دېنه چې قانوني سن پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي که نه دا خو مشکلات شته او اکثر هم په کورونو کښې نه حمایت کېږي هغسې چې مونږ په کورونو کښې زمون ته ارزښت ورکوو هغسې چې کورونو کښې مونږ زمون دپاره خواری کوو او هغسې چې مونږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغسې شرایط ورته مساعد وکړي لوګان دپاره ډېر کم کم مساعد کړو ډېر کم ډېر کم پلورونه ډېر کمې کورنۍ دي که دا کار وکړي او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې د لکه نه د زمون غوندې تعلیم وکړي درس کوي او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په د ښځو به وضع کړل دا درې کاله دا دوبې تعلیمه کړې په کورو کښېنولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانیدونکې پیښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پانسونه ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه. په اتم کې یو ماشوم وه، هغه دولس نه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه په داسې وخت کې دا ښځې په ګورو کې چې کله دا آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید چې امتحان به خلاص شو نو سرټیفیکیټ به اخلم، ډیپلوم به اخلم او ثواب وزم چې کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه بسپما هغه شوه مستثنی بیې ونیسي، فرمان صادر کړي، جوابات چې راشب کور کې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بنس نور پنجي بنس ول، بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې سي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي. واضح خبره ده چې دا پنځي یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دای شروع کړلې. داسې انجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولي تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابله دی، تزلختي په دې مجبورې کې مخه ادا کوي. دوی پوهېږي جواب شته، تر اوسه جواب شته، نو کېدای شي دې نه شم پخو نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې، دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې، دوبن منفي اثر لري. او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه بلکې دوی فارمونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده، چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر په سختي جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم
تاسو څه فکر کوئ؟ مثلا په دې موضوع باندې یو څوک چې د سواد کچه بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه وي ویلی، سواد ونه لري، په دې پوهیږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهیږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنچې ده، بل د اسلام د نظر نه. یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوي او ښځه ډاکتره لټوي، زه معاینات ورسره کوو. یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ماته ده چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی. هم په دې خاطر باندې حقق خارج کی وی، یو کاناډایی او امریکایی کا نایلت دې خزینه ته ځاګه پروا نه کوي، کاغه چا دوت پروا نه کوي، خپل تداوی کوي. مگر ته مسلمان نه، ته پښتون نه، ته افغان نه، ته ول کوشش کوي چې زمينه دې د برابر کړي، چې خزینه یې نه وکړي د لار شي په سبا یو څوک ملکی نو خو مجبور دی چې هغه به ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه به ستا وجدانې مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه د مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکترانو ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې. او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره، نو ماته ویلي چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي. دوی خو ویلن حکومت وي شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کال نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، هغه ښځې چې مشران دي، هغه ډاکتران څنګه یا به امریکی یا به تقاعد کیږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري. مګر په یوازې موږ به نور نه لرو، نور جنکۍ نشته چې دا چې په وینخانه کې مي داسې لوبه سر کې داسې کوه دواخانه کې کار وکړي، یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بچ د افغانستان د خوښ لپاره.
کله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، جی به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل د خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. اماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس اماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا اماغه کسان دي. دغو کسانو سره لیدې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، یو خو هغه و چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوډو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه و، یا نو هغه حکومت دو خوړلې و، هغه حکومت دوی سره و. همداسې کسانو چې منافقت و د طالب لپاره لابي کوله چې طالب راشي طالب پخوانی طالب نه دی. یو د دې په توافقات کې به داسې شی نه و چې تاسو ښځې په کورو کې نه وئ او تاسو ښځې تعلیم زمو پرېږدئ. دا کار به ورسره فارجیانو نه کړی وي، نه وایي منلی وي که کړی وي، هغو هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټ غداري کړی ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې د دې په توافقات و، مونږ ته به ویل نږدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې، مونږ ته به ویل چې نه طالب دې ورته اوس ښځه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رښتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې مونږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا چې دوست منافقت کوي، هلته یې ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده که نه. نو په دې خاطر باندې ما ته چې ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دوی خپله منافقت وکړي، نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل لپاره د طالبانو سره خبرې کړې دي، هغه د ترامپ په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي، خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي، دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. مونږ هماغم چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي، که نه د سولې پروسې شروع ته راځي، دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي، افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ځای د هر کله هر کله کې باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي، ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي، لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله، ویل به چې دوی حق د زده کړې لري، د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایي، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې، نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي، نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله، وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي، مګر خلک متضرره کېږي نه، که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وایي چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. زه چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي، خپته خوټه ګونډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي و چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده، او نړیوال خو مارته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي، خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي، هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو، یا پخوا راغلې وې، یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها، اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړی ده، او زه راضي مې ته نقصان دای چوپان دي څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي و بار منډې را منډې وي کار کړی، او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي، او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي، او هلته باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګي، دلته په امریکا او کاناډا کې باید وسره جګي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګي، دلته باید په کاناډا او هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تا ته زه پیسې درکړم،
بند دي کی کنه خدا حکومت به ورزم دوام نکي او کنه نړیوال کی خو دغه سړي کوم امریکایان غوړ خدا ستر دي کنه خپل حکومتونه دي بند کی او یې هغه ورته مشروط دي چې د افغانستان په کارته پر دې د افغانستان په تعلیم ته پر دې نو په ترګه چې موږ یو همغږي وندرو اتفاق وندرو په یو نظر نو سیګو نو سخت دا مبارزه کول خو بیا مهیده می ده چې په یو نظر نو سیګو همغږي وندرو فشار او ځکه موږ کول شو دا مونډم کول شو چې څنګه کېنسلم شو دا موضوع راوي کولم شو انتقاد کول شو خبرم کول شو رسانې ته وتل شو افغانستان
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد سیمه خوګیانی تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
ولولیرا پرویو سادا بنگڑو چھنگ چھنگ